د ازادي راډیو پیغام سپټمون کې د کاته راولېږي. ازادي راډیو یې درته په امانه سره خبروي. څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د غزنی چارواکي دی ولر په خوګړنی ولسوالۍ د طالبانو د پراخو بریدونو خبر ورکوي. د خبرې د غزنی دی والی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغو بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسیدلې. بلې خوا د غزنی دی ولایتي شورا یو غړي امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دغه برید کې نږدې شل افغان سرتیري وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. په کابل کې امریکایي پوهنتون له وسله والو طالبانو په کلکه وغوښتل چې د دې پوهنتون یرغمل شوي دوه استادان ژر خوشي کړي. دغه پوهنتون په یو خبر کړي بیان کې دغه غوښتنه وروسته تر دې کړي چې طالبانو د یو یرغمل استاد کیوین کینګ روغتیایي وضعیت خراب بللی دی. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین وایي تیره شپه وسله والو غلو په د دې ولایت په شینکوټ د شبرغان ښار د شینکوټ په کلي کې د یوې کورنۍ یو نجلۍ په ډزو وژلي او د کورنۍ څو نور غړي یې ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره لکتنې ډډه کړې وه. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمینې استانا ته رسېدلي دي. د قرغزستان ولسمشر دفتر وایي چې الماس بیګ اتمبایف به مخکې له دې چې قدرت منتخب ولسمشر پخوانی صدر اعظم سورنبای جینبیکیف ته وسپاري خپل وخت د هغه پروګرام بشپړولو ته ځانګړی کړي چې تر 2040 کال پورې د قرغزستان د دوامدار ثبات د ملي ستراتیژۍ په نوم یاد شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هغه یاد څلی د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د پخواني شوروي اتحاد په دوره کې د دولتي استبداد او فشار د قربانیانو یاد ته د درناوي لپاره درول کیږي.
مرحبا کوم نوریاس نوریا وسبم مرزی احمدزی اسپورت خبرونه راووروي.
د سپورت ورزنه هنداره
د احمد شاه عبدلی د کرکټ سره ورزنه سره په لړ کې بوست لوبډلې وسائنک ته په دری او منډو ماته ورکړه. د لوبي په چا بوست لوبډلې وګټله او لومړی د تو په هني پریکړه وکړه چې په دواړو فانایو کې 1500 منډي وکړي. خو مسائنک ونتوانی ده چې په دواړو فانایو کې یا هدف پوره کړي او د لوبي د دری او منډو په توپی سره بوست وبایلله. د بوست لوبډلې تو په چونکو محمد علم د 1900 وکټو په خېسلو سره د دې لوبي غوړه وړایو ټاکل شو. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله ډیر شر د چین د ساحلي په دوستانه سیالۍ کې د ګډون په هدف هغه هیواد ته روانه کی. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو لوبو کې د افغانستان، مالیزیا، بحرین او چین د ساحلي فوټبال لوبډلې ګډون کوي. خغلی روفی وایي چې د غلوبې د چین په کوربتوب د روان میلادي کال د نومبر په 10 نیټه پیلېږي او یو اونۍ دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې تیر شپه جیرونا په خپل کور کې 2-2 پر وړاندې ریال مادرید ته ماتې ورکړه. د لا لیګا په بل لوبه کې تیر شپه ریال سوسیداد 1-2 پر وړاندې خطافه او سویلا 1-2 پر وړاندې لیګانس ته لوبه وبایلله. د لا لیګا د نن شپې په لوبو کې لاس پالماس له دیپورتیو او اسپانیو له ریال بتیس سره د لوبې ډګر ته وځي. د سپورتي خبرونو پای
له مرسی احمد سینا مننه. دوستانو تاسو کولی سی د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وپنه هم په ژوندۍ بڼه ول واوري او راپورونه مو ولولې په تمه د ازادي راډیو .com. یو بل راپور تاسو په مراړو چې څو شپه مخکې راورسید د افغانستان د سولې عالی شورا د اجرایي رئیس له هغه دریت سره مخالفت وکړ چې ویلې وو یو شمېر طلب مشان دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل سي. د دغه شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله هم داسې وړاندیز نه دی کړی چې د طالبانو مشران دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې غوښتنه کړې وه چې د طالبانو مشران دي د بندیزونو په لست کې شامل کړي. په دې اړه تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د شاملېدو پلوي نه دي. د دغې شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت په پریکړې ډېره تبصره نه لري، خو هیله یې څرګنده کړه چې د بندیزونو په لیست کې د طالب مشرانو تر شاملېدو د مخه دوی له دغې ډلې سره یوې نتیجې ته ورسیږي.
د سولې عالي شورا د غړي په توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د نویو کسانو د ور شاملېدو پلوي نه یو، خو بیا هم دا د حکومت نظر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغان ملکیانو د وژنې عاملین دي او ملګري ملتونه باید د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. د حکومت یوې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشر غیرت عمروف اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د هر هغه طالب مشر نوم به د بندیزونو لیست ته ورزیات کړي چې افغان حکومت یې غواړي. یو کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د ملا هبت الله نوم د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بندیزونو تر څنګ د سولې په خبرو اترو هم ټینګار کړی. افغان حکومت بیا په دې نظر دی چې د بندیزونو وضع کولی شي چې له یوې خوا وسلوال طالبان کمزوري کړي او له بلې خوا د سولې د خبرو اترو زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له دې ډلې زلمی زابولي په دې برخه کې د حکومت په دوه ګونی چلند انتقاد کوي او دا یې ناکامي ګڼي.
د حکومت دا دوه رسمه طالبانو باندې کړي چې د طالبانو څخه څه غواړي؟ که چېرې طالبان مطلق دې ته جواب ورکړي او که داسې طالبان دې ته مطلق جواب نه ورکړي، یو چانس د خبرو د مذاکراتو د سولې لپاره موجود دي. بیا نو د هغو دپاره
خغلی زبولی دا غشان ویل د حکومت دا پریکړه طالبانو او د هغو ملاتړو ته پلمه په لاس ورکوي چې جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د خبرو اترو لار تر ټولو غوره لاره ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوبو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 سپه خبرونه لري. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې چابهار بندر نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې په کچه د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې، د بندر عباس د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډېر ژر افغانستان ته راورسیږي. هند له افغانستان سره د مرسته سوي غنمو لومړۍ بیړۍ تېره ورځ د چابهار په لور روانه کړه. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت په دې باور دی چې له چابهار بندر نه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا له ترانزیت سره مرسته کوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې د هندوستان د مرستو لړۍ ډېر ژر افغانستان ته رارسیدونکې ده. دی وایي له چابهار بندر نه ګټه اخیستنه چې د افغانستان او ایران ترمنځ او د افغانستان او هند ترمنځ مطرح شوه او په درې اړخیز ډول پرې موافقه وشوه، فعالېدل یو لوی مثبت ګام دی چې د ترانزیت د پیاوړتیا په برخه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم ګټور دی. دا په داسې حال کې ده چې د هندوستان د وړیا مرستو لومړی جوپه چې د بیړۍ په وسیله د یکشنبې په ورځ له هغه هیواد د چابهار په لور خوځېدلې، 1,10,000 ټنه غنم پکې شامل دي. په غنمو دغه بار بیړۍ د هند له سمندري بندر کندلا نه انتقال شو چې د ایران له سرحد نه به په لاریو کې افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس له لارې دغه لړۍ رسمن پیل کړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل چې افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لیږد د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو او خبرو پایله ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا غواړي. تهران، کابل او نوې ډیلي تیر کال د چابهار بندر پرانیسته او هندوستان ژمنه وکړه چې د دغه بندر په پراخولو به 1,500,000,000 ډالر لګوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د ځمکې لاره افغانستان ته د هندي او هند ته د افغاني صادراتو مخه د ستونزو په جوړولو سره ډب کړي او افغانستان هم ګواښ کړي چې که پاکستان لخپل دغه دریز په شان نشي منځنۍ اسیا ته به دغه هیواد د مالونو په لیږد بندیز ولګوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د چابهار بندر پرانیسته د افغانستان لپاره ستره اقتصادي لاسته راوړنه ګڼي. وایي په دې سره به افغانستان د پاکستان د ترانزیت له انحصار خلاص شي. له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
دغه یو ښه زیری شو د افغانانو لپاره چې موږ اوس په بهرني تجارت کې د یو یا دوه هیوادونو د انحصار نه خلاص شوي یو. موږ ډېرې لارې اوس مخه کې لرو او امید شته ده چې د چابهار بندر که کاملا د کراچۍ د بندر سره نه شي تعویض کېدلی، فقط هم یو څو فیصده ضرورتونه به زموږ د چابهار د لارې نه حل شي.
که څه هم یو شمېر افغان سوداګر ویره لري چې د ایران او افغانستان د اوبو په سر لانجې ته په کتو فکر کېږي چې په اوږد مهال کې شاید ایران هم په چابهار بندر کې ستونزې جوړې کړي. خو ښاغلی دودیال وایي په دې بندر کې د ایران پراخې اقتصادي ګټې نغښتې دي او فکر نه کوي چې دا هیواد به په راتلونکي کې د افغان ترانزیت مخه ډب کړي.
د چابهار بندر په اړه مو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدلې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د اقتصادي پرمختګ لپاره د چابهار بندر ته هیله مند دي او وایي په دې برخه کې به افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت له انحصاره راووځي. له دې ډلې یو هم عبدالله واحدیار دی چې د ازادي راډیو همکار اکرام الله اکرام خبرې ورسره کړي او په سر کې ترې د چابهار د ګټو په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی واحدیار وایي
د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هندوستان ګډه پروژه ده چې تقریبا د هندوستان لخوا ورته 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې د سرمایه ګذاري ډاډ ورکړل شوی چې دوی به سرمایه ګذاري کوي. د افغانستان دپاره څو مهمې ګټې لري. اول دا ده چې زموږ د پاکستان د ګوادر د بندر نه رانیولې چې کوم اموال افغانستان ته راځي موږ له دوی سره په دې ترانزیت کې سختې ستونزې لرو. وروستی اقدام د پاکستان د دې ښه بېلګه ده او په تېره کې هم دوی دغسې خلاف د نړیوالو اصولو اجراعات کړي دي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره د چابهار بندر په بهترین بدیل لاره ده چې وکولی شي له دې لارې خپل اموال، خپل صادرات او واردات ترسره کړي. دویمه مهمه مسله دا ده چې چابهار بندر د افغانستان لپاره یو خاص اهمیت لري. د هغې اهمیت دا ده چې افغانستان له وچې انزوا نه باسي او د اوبو لاره ورته ورکوي. دریمه مهمه مسله د افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان یو د همکارو هیوادونو نه او د ډېرو دوستو هیوادونو نه هندوستان ده چې اشد اړتیا او ضرورت لري د دې لاره چې د هند سره خپلې اړیکې، تجارتي اړیکې او سیاسي اړیکې قوي کړي، چې د پاکستان یو غټ او ستر معنی ده چې بندر کې افغانستان او هندوستان دواړه ستونزې جوړوي. فکر کوم چې د افغانستان لپاره به دا یو بهترین فرصت وي د هند سره خپل سیاسي اړیکې قوي دي، همدارنګه وکولی شي چې خپلې تجارتي اړیکې هم قوي کړي.
واحدیار صاحب، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې په تیره کې د ترانزیت په برخه کې ستونزې پیدا کړې وي، خو جوخت له پاکستان سره هر وخت د ایران نوم مخیستل کیږي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره سیاسي ستونزې لري. په وروستیو کې د اوبو موضوع ګرمه وه او شاید په راتلونکي کې هم د اوبو مسالې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې ایران به ورته ستونزې جوړې کړي.
څو مسلې دي. یو دا ده چې د ایران خپله څو داسې مسایل دي چې موږ دوی ته خوشبینه یو چې ایران به دا کار نه کوي. یو دا ده چې دلته د هند قوي تضمین وجود لري چې کولی شي چې هغوی هم بیا د یو لارې نه یو لارې وکولی شي چې د دې خبرو په مقابل کې د ایران مخه ونیسي، ځکه دا بندر مشترک دی درې واړو. بل مهم ټکی دا ده چې موږ دوی ته سترګې په لارې یو، دوی ته ګورو دا ده چې نړیوالو ایران سخت تر اقتصادي بندیزونو لاندې نیولی. ایران دوی ته اړتیا او اشد ضرورت لري چې خپل عایدات لوړ کړي او خپل تجارت ته روش ته وده ورکړي. نو د دې وجې نه د چابهار بندر نه ایران ته ډېر زیات عایدات کېږي. د دغه دوو مهمو مسلو له وجې نه فکر نه کوي چې په دې مسله کې به د پاکستان غوندې ایران هم چلند وکړي.
خو که چېرته ایران د پاکستان غوندې چلن وکړي او په دې وخت کې موږ له پاکستان سره خپل ترانزیت راکم کړی اوسي، نو فکر نه کوي چې افغانان به بیا په یوه ستونزه کې راګیر وي؟ دغه ستونزه د وتلو لپاره بیا کومه حل لاره وجود لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان اوس د پخوا په شان هغه حالت کې چې پخوا اوس تر هغه حالت په تجارتي برخه کې یو څه مواصلاتي لارې مونږ په مخ خلاصې شوي دي. یو دا ده چې مونږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د راکړې ورکړې مسله ګرمه ده. بله مسله دا ده چې د هغه افشنونو نه چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې استفاده وکړه، زه فکر کوم چې دا به د ایران لپاره یو غټ درس وي، او فکر نه کوم که ایران د دغسې یو خوا ته لاس کړي. ولې بیا هم که چېرې مونږ دغه ستونزه ولرو، مونږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د تجارت په برخه کې اوی روابط وړکی لري. فکر کوم چې کچېری د چابهار په بندر کې په وګړو محل کې ستونزې راولاړې شي، د افغانستان حکومت نور لارې چارې څه چې پیږي به غوړي.
د اقتصادي چارو کارپو عبد الله واحد یارو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د هغه امریکایي سرتیری میرمن چې د طالبانو لخوا په 2009 کال کې د نیول سوي امریکایي پوځي په بریګډال د لټون پر مهال ټپي شوی و، نن د بریګډال پر مهال پر ضد شاهدۍ ته حاضرېږي. بو بریګډال چې په 2014 کال کې له 5 طالب بندیانو سره تبادله سو، د خدمت پر مهال له وظیفې څخه په تیښته او ناسم چلند اعتراف کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
تما کېږي چې شانون الن د پوزي افسر بو بریګډال د لټون پر مهال د خپل خوند سرتیری مارک الن د ټپکېدو په اړه نن محکمې ته معلومات ورکړي. مارک الن په 2009 کال کې هغه مهال د طالبانو په یو کمین کې پر سر ولګید، کله چې له نورو امریکایي او افغان سرتیرو سره په ګډه د لادرکه پوزي بو بریګډال لټکوله. بو بریګډال چې 15 کاله له طالبانو سره زندانی او په 2009 کال کې په پکتیکا ولایت کې په خپل سر له امنیتي پوستې له وتلو وروسته د وسلوالو لاس ته ورغلی و. بریګډال محکمې ته اعتراف کړی دی چې د پرته له اوامرو وظیفه پریښې وه او د ناسم پوځي چلند له امله د طالبانو لاس ته ورغلی و. د محکومېدو په صورت کې نوموړي ته د عمر قید سزا ورکول کېدای شي. خود سارنوالان د مارک الن په ګډون د هغو سرتیرو چې د بریګډال د لټون پر مهال ټپي شوي دي استدلال کوي چې محکمه باید نوموړی په لا نوره سخته سزا محکوم کړي. اسوشیټ پریس اژانس د بریګډال د لټون په عملیاتو کې د ټپي شوي سرتیر مارک الن د میرمن په حواله وایي چې خاوند یې پر سر له لګېدو وروسته اوس د خبرو کولو توان نه لري، او د نقل و حرکت لپاره ویلچیر او د بل کس مرستې ته اړتیا لري. بو بریګډال د خپل سزا د کمولو لپاره له څارنوالانو سره کوم ډول تفاهم نه دی کړی، او همدې ته په پام د محکمې قاضي نوموړي ته د هر ډول سزا ورکولو پوره صلاحیت لري. بو بریګډال ویلي طالبانو د 5 کلونو په بند کې وهلی ټکولی دی او په تیاره خونه کې ساتلی و. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې له ګوانتانامو زندان څخه د 5 طالب مشرانو د خلاصون په بدل کې بو بریګډال له طالبانو آزاد کړ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ساتي رادیو د خبرونې را سره په ګډه واوریدلې. په ورستۍ برخه کې هم د یو کلیزر ژغونه رادیوي جامې 214 برخه خبرېدو ته چمتو ده. بیا هم اوریدو ته بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغه ګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې موسا ګل د خپلې مور سنم ګلې لاسونه ښکلول او ورته ویل یې چې ستا په لاس په خښوي ډوډۍ داسې خوږاره لګېږي لکه د ګل محمد د دکان کیک. اوس به واورو چې ګل محمد او مور یې ترور بیبي ولې ورخطا دي.
چتابه ده چه از زنگوی تیره ما خوستن ده نه نمخ کاری و نه نمبر و ده ده دکان با کلپ کم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. تو گل مامدی؟
هو خوری گل مامدیم. تو چوک خبری کوی؟
زده پولیس آمیریم.
سلام علیکم آمیر سه.
و علیکم سلام. ګل محمد زاره ته وایي چې هغه خلک څوک چې ستاسو د کلی په لاره کې ډزې وکړي.
امیر صاحب څه ووایم، قاچاقبران راته ښکاره کېدل، څه یې په اسونو سپاره وو او څه یې په بار شوي کچر پسې روان وو.
ښه سمه ده، موږ به یو طریقه ورته جوړه کړو چې په ډزو کې د کلي خلکو او څارویو ته تاوان وانه وړي.
خدا مرسم کامیاب اوسه رختیا مرسم زم دلتا پاتیشم
تا کور تلاشه کبیا تا کارو زنگ دلتا وهم اوز خدای پامان
سیده خدای پامان
گل ماما دا زویا وا گل ماما دا
ها چه وای موری پده ما خوستن گی دلتا چنگ را غلی
ای خای خای رختی ای ویلی چه دا مور جره پا زوی دو زوی پا وچه تیگا دست خود سوگ نکایی ولی که
ولی موری خود سمی کردی
زمان زرو نخوده دا پخوتر تلو تیر کرل نگوری تیاره ما خوستنده تلا بیغم دا دوکان مخیطا و لاری ولی
خوام داوز دا روانه دا ما
روانه دل ده پا خیر شزویا درده ده ده تاوی
حسی ده کلی پا چنده کیو دل خلگو او سنو کچری ور سراوی بس لمسته اینه یاوائی دزی کولی
چی دادا چوکو بزویا وی وی زویا ده ده پولیسو ده موتر
اوه ده پولیسو ده موتر رو غاگ ده احلا درزا کورت زو حسی نه چی جگره و نخیلی
موبایل
بد شای دی مقصد می داده چی خپل سبقونه دی وایا تو لگیای ټول ورځ په موبایل کې سندرې اورې
نه مې دې اورېدلې زه هېڅ موبایل نه لرم
اوف شیطانه کور دی ورانشه دا تر بالغ لاندې موبایل پیریانو راوړی دی چې صبر چې په دیوالې ووله
مه کوه پلاره دا مې د بل ملګري دی د ډېرې بایې موبایل دی
ښه ته مې لاس پرېږده نه ماتوم د انسان غوندې دلته مخامخ راته کښېنه چې یوه ضروري خبره درته کوم
د انسان غوندې دا دی ناست یم د څه شي خبره راته کوې
اوس به درته معلومه شي چې د څه شي خبره ده له غوږونو دې مالوچ لرې که او په دواړو غوږونو یې واوره
خو درته غواږ یم وایا څه راته وایې
دا درته وایم چې یو وخت یې په جمیل پسې په فیسبوک کې دروغ جوړول هغه بله ورځ د جنوکو د مکتب په لاره کې بوزبوز کېدې
ته عجیبه خبرې کوې خدای زه څوک به دې لیدلی وي زه خو نه یم تللی
په سترګو کې به خاورې نه راسیندې همدا ته په خپله وې اوس دا راته ووایه چې د کلي له پرېکړې خبرې مولوي صاحب او د کلي مشرانو ویل چې کورنۍ او پلرونه د خپلو زامنو او د کورنۍ هلکانو ته نصیحت وکړي چې وروسته له دې دې نجونې نه ازاروي
نو زما یې د کلیوالو په دې خبره څه
ستا یې دا چې نور د خلکو لونې مه ازاروه سبا به کلیوالو نیولی مخ به یې درته تور کړی وي او په خره به یې چپس پور کړی وي کوڅه په کوڅه به دې ګرځوي
د چا هغه پلار مې هم نشي نیوای
د پلار بچیه ته خو شرم نه لرې زه به له شرمه مړی یم زما د عزت پټکی په ځمکه مه غورځوه
بس بس نور مې په دې خبرو غږونه مه خوره زه خپله ښه پوهېږم
ارمان چې وپوهېږې که تا ته خپله خور عزتمنده وي د نورو د خویندو به هم عزت وکړې
خدا رب گلیلی و دیا بلا سونه دی چینجی وشه توائی که
ولی ها موسا گلا ساده گلا تلکو مرا پیدا شوی شده بدمشا
زه په ټکټر کې خوب وړی وم وی اخ ظالمه هډوکې دې رحمات کړل ته وایې ښه اوس دې حکومت ته کش کوم چې سل کاله دې بندي کې
سنا چې په رښتیا یې هډوکې مات دي نو موسا ګله اوس په رښتیا ستا هډوکې مات دي
او خود ته وایې ښه زه یې تاوان درنه غواړم ټکټر به دې پکې لاړ شي
دا خو مې سخته خوا درته بده شوه، زړه دې بد مشه. زه خو وایم چې ته یو بل کار وکړه.
وایه کنه څه وکړم؟
داسې وکړه چې ته لږ پاڅه روان سه، ګوندې هډوکي به دې ښه وي.
ظالمه، زه له ځایه نشم خوځېدی. ته وایې روان شه، ته وایې یو له لوږې مړ کېده، بلې سر ته پراټې لټولې.
دا د پراټو خبره مه کوه کنه، ولې مې لوږه راویښوي؟ یو بله پوښتنه درنه کوم، زه دې بدمشه.
زړه مې بد ښه دی، وایه پوښتنه دې کوه.
اسې ما ویل چې له ټیکټر نه مې چې نوې راغورځولی، هغه وخت ګرځېدی او خورېدی شوې؟
خود هلته تکړه ومه، ته وایښه دغسې تا غوندې غټ سړی به مې داسې راڅملو.
وی وی ظالمه، ټټر نه مې پوښته چې مړ دې کړم.
داسې ښه یې، ته وایښه اوس به زما د هډوکو په خوږو کې یا ټیکټر راکوې، ته وایښه یا ریزه در باندې کوم، او یا به له خپله ظلمه لاس اخلي.
وار مه کوه، ټیکټر خو مې چې مړم کې نه در کوم، اریزه مرا باندې کوه چې د وړوکي بچی پلار کېږم.
د وړوکي بچی پلار کېږم؟ ته د خپل وړوکي بچی سره ظلم کوې، ته وایښه زه کډې نه پرېږدم.
مه کوه، زه نه وایم ښه، زه دې بدمشه، خدای مې دې له ظلم نه وساتي. زه به مې د خپلې کور ودانۍ او وړوکي بچي ډېر خیال ساتم.
شاباس، رښتیا وایې که دروغ؟
خود رښتیا وایم.
دا قول دی؟
دا دی، راکه لاس دی، سل ځله مې قول دی، زړه دې بدمشه.
بس چې قول دی نو راپورته شه. نو ته به نن یا سبا له خیره سره خپله کور ودانه کلینیک ته بیایې چې ډاکټران یې وګوري. ودې اورېدل؟
د اسلام مورې.
وای خدایه، اوس به څه ورته وایم؟
څه شوه ګلالۍ، نن هم نه ده راغلې؟
خیر دی، را به شي. رښتیا نن غرمه هم نه وې، ډېر خو قطخ مې پوخ کړی و.
ګوره شفیقې، ته اوس خبره مه بدلوه، دا ووایه چې د ګلالۍ د پلارګڼۍ ته مو خبر ورکړی دی که نه؟
وی دا څه اورم، د څه شي خبر؟ څه پېښه خو به نه وي شوې؟
لا حول ولا، له دې نه به لویه پېښه څه وي چې د خان انګور د پلارګڼۍ کره مرورو کښېني؟
وی د اسلام پلاره، زما زړه دې وغورځوه. د ټولو خلکو نګین د پلارګڼۍ کره ځي، بیا په خیکې کې خو یوه نیمه ګیله هم راځي.
لا حول ولا، په ټولو خلکو یې زما څه؟ زه خان یم، خان صابر غریب سړی دی، د فیلانو سره دې ټانټې نه جوړوي.
صابر غریب بد سړی نه دی، ګلالۍ هم ملامته نه ده، لکه نازولې ده. اول دې ورته سره شنه باغونه
ښودلي. څه سره شنه باغونه مې ورته ښودلي دي؟ وخځې
خو هغه له واده نه مخکې دې ورته ویلي وو چې مکتب ته به دې ځي او خپل سبقونه به دې
وایي. بس بس، د سبقونو په خبره به غټه تیګه کېدی، په خبره پوه شوې که نه؟
پوه شوم. ته خو له کښېنه، دې بالغ ته دې ډډه ولګوه، په درېدو ستړی شوې.
نه یم ستړی شوې، کښېناسو ته نه یم راغلی. ته مې هغه واسکټ کوټ بنده راواخله.
په واسکټ څه کوې؟ اوس له باندې نه راغلی؟
ډېر ماغزه به مې نه خوري، واسکټ مې راواخله.
سمه ده، واسکټ به درته راواخلم، خو په دې مې وپوهوه چې اوس چېرته ځې.
هېڅ چېرته هم نه ځم، همدلته د صابر دوی کره ورځم.
د صابر دوی کره د څه لپاره؟
د دې لپاره چې لږې ماغزه سرته راولم او ګلالۍ لاسنیولې له کوره راوباسم.
د اسلام پلاره، داسې مه کوه، زولۍ درته غوړوم، په دې کار ښه نه ښکارې.
ویم چپ شه، ډېرې خبرې باندې کړه. په دې ښه نه ښکارم چې انګور مې یو غریب سړی په کور کې کښېنولی وي.
مه کوه د اسلام پلاره، زه لرې نیسم، د کلي مشر او خان یې، خلک به در پورې وخاندي.
ویم لرې شه، خپلې خانۍ زور ورته ونه کړم، داسې یې کله پرېږدم.
واسلامه زویه، زر شه پلار دې راوګرځوه، د صابر دې کله په جنګ ورغی.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ناصر په لاره کې د مکتب نجونې ازاروي. پلار یې سیف الدین داسې نصیحت ورته کوي: که تا ته خپله خور عزتمنه وي، د نورو د خویندو به هم عزت وکړي. پختنه کستا سو په فکر جن بد اخلاق او بلار ځوانان د خپل مشران او خو خلکو په خبرو عمل نه کوي نو کوم لارې چارې باید وسنجول شي چې د ټولنې او زده کوونکو جنو په خیر وي. دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0   0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
آزادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.